نا سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. پوره پرونی کې اوري چې وروستیو اورښتونو او سړې هوا په افغانستان کې بې وزلي کسان له خطر سره مخ کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ناتو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ سي. دغه کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه د پریکړې لپاره ټاکل سوی 15 ورځنی مهلت نن دوشنبه پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتېدلی دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو بندیانو تښتېدل تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یې لټوي محبس کې داخل قمندان چې دمنیه ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه رد کړې. د پکتیا د مرکزی محبس قماندان وایي چې له نورو امنیتي مسؤولانو سره یو ځای د پیښې په څېړنه بوختي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمېر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دوی کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ایچ ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی و. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونۍ غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوی چې د ایران چارواکو منله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د سهوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي، ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته وه. دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوز وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګیدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نه سکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. د دې ډلې په خبره کې څه هم دا به له سیمې د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ټاکل سوي هدف پر لورې اوږده لاره وي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسېدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونۍ حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. شغلی پامپیو ویلی د چاپیانو د عجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوی لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلې، خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلې دی. ورستوی ورشتون او سړی هوا په پنسن کې د غنو به وزل کسان ژوند له خطر سره مخ کړي.
موږ خپل چې په ورنه سپه جلار باندې ورته وځو دا مشروانه مونږ په ځل مزه تشکري دي دا پر کښنان ما سره چې چیرې به زه پیدا کوم وجه به تجربه تر کوم اته سره مشکلاتو کې
د ورشتون له زیاتې دو سره په کابل کې د غازو بیل وړي سی وي دي. دا هموري چې په پکتیا کې جنې شکایت لري چې د انګریزي ژبه د زده کړې لپاره امکانات نه لري.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمينه برابر وي جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوي تاسو مونږ حق د بایتي مونږ ته خپل حق راکوي.
په غزنی کې د کتاب الوستنې کلتور غړېدلې
مطالعه دې ته دا ښیي چې د هر څه حل لار جنگ نه ده بلکې موږ کولای شو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپل هدفونو ته ورسیږو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چن ونه وژني. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. ساړه ژمي او درنو ورشتونو د ځینو بیوازلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې 19 کسان په تیرو دوو ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. حکومت بیا د 11 کسانو مړینې تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلي دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یکشنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې 6 کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي.
بارانو ډېر تقریبا رسوري دي. زموږ وسوري چارواکو ته دا خواهش لرم چې دا بارانو تاوانونه رسولي دي. دته
له کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي، بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو، خو د له دوه ورځو احوال نه لري. په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنې واورې اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي له یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي.
پر لوګر ولایت د اجرې په ولسوالۍ کې یوه اونۍ کېږي چې واوره اوري. څلور تره په لارې ته بندې شوي، نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي منزجات. عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره مخ ده.
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیايي ادارې یو ایسیډ اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 100,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزی او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کیږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوي لږ څه ستونزمن ده. په تیره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي. خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 10 میلیون یورو ته ډیرې کړي. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو، بلکې ورانونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
بل خو په کابل کې د واورو له اورښت او سړې له زیاتېدو سره د نفت او ګازو اداره وایي چې د ګازو د بیو د لوړولو مخه نیسي، خو خلک وایي چې د ګازو بیه به بی ساري ډول لوړه سوې ده. خاطر پردیس او نور تفصیل.
18 کلن شهاب د کابل په منډوي کې د یوې مړې ډوډۍ پسې کراچۍ ګرځوي. د یوې په خپل لاس کراچۍ کې د خلکو سودا وړي او راوړي تر ورځې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. شهاب چې د خپل کورنۍ سرپرست دی، په کابل کې د ګاز د بیې لوړوالی لکه د نورو کابل ښاریان دی هم اندېښمن کړی. زه د خلکو سودا چوری چې د کالیو مینځلو ماشینونه او هر څه چې مخته راځي په کرایه وړم. زه له 8 کسانو سره چورونه او خویندې مې په یوه کرایي کور کې اوسېږم. ترې یوې بجې دلته کار نه وي. که به دا هم شي، په ورځ کې 100 افغانۍ زیات کار نه شم کولی. اوس چې ګاز قیمت شوي، نه شم کولی یوه افغانۍ کور ته یوسم. ساحل چې جوار پلوري او د جوارو د پخولو لپاره له ګازو نه استفاده کوي، وایي اړ یم چې د ګازو د بیې تر کمیدو پورې د جوار پلورل بند کړم. په کابل کې دولتي اوبلن ګاز 1 کیلو په 500 افغانۍ دي. خو د ګازو پلورونکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی په دغه بیه ګاز وپلوري. تمیم عبیدالله 2 تنه ګاز پلورونکي وایي اوس مهال له شرکت نه 6.5 افغانۍ راکول کیږي چې د دوکان له کرایې سره 10 افغانۍ ته رسیږي. که په 500 افغانۍ وپلورو تاوان کوو.
دالینه بلانه
د باید لوړې دوه عملدار چې شرکتونه په مخ په لوړه بیا پلوري لغه غزای چې رول دلارې کرایې سنجو او بیا یې پلورو چې اوس هم پلور کم شوه په دې ورستي ورځو کې په کابل کې د غاز د باید لوړې دوه کابل خاریان اندیښمن کړي نو له هم دې عمل د ټولنیزو رسنیو ډیر کارکونکو په تنزی انداز لامدې عمل په دولت انتقاد کوي اوس مهال د غاز د پلور دولتي شرکتونه چې د کابل خار په یو شمیر سیمو کې فعالیت لري د نفت او غاز د تصدیر ریاست وایي چې د یو کیلو اوبلونو غاز به 50 افغانۍ ټاکل شوی او کوم بدلون پکې نه دی راغلی د دغه ریاست د اماریکو مدیر سید میراج الدین ازادي رادیو ته وویل
ځینې سوداګر په مغرزانه ډول د غاز به په بیساره ډول وړوي زموږ د سړونو ټیم د وضعیت د کنټرول لپاره بازار ته تللی اوس مهال په بازار کې زموږ د یو کیلو غاز به 50 افغانۍ ده او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي
د نفت او غاز د تصدیر ریاست وایي په دولتي زیرمو کې په زورګونو ټنه غاز لري او بازار د غاز له کمخ سره نه دی مخ د دغې اداري مسولین ځینې سوداګر تورنوي چې له وضعیت ناسمه استفاده کوي او د غاز به یې لوړې کړي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غزنی اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت اکثره لارې د وسلولو په ماینونو کندو کپرسیوي چې له کبله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي کسانو ته د دغه پیښو په نتیجه کې مرګ ژوبل اوړي دغه کسان له وسلولو خوړي چې د لوی لارو له خرابولو لاس واخلي حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بل غاړي ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باورون کې سوځیدلې او ماینو وهلي موټر ترسترګو کېږي خو دغه موټر ترڅنګ ډیرای وخت ټکر شوی او یا هم د خراب سړک لامل چپسوي مسافرولن کې موټر هم پراته وي او ترڅنګ د وجلسو کسانو په تاره او یا هم د یادګار څلشکار کېږي دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غزیدلې ټول لوی لارې او سړکونه کندې کپر شوی دي چې زیاته برخه وسلو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدي د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوړي دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي موټر چلوونکی مامن نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای ما کړل کومې پیښې سره به مخ کیږي وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی
کله چې موږ په لوی لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د پام سړک باندې ماینو نږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د ساتونه او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي دا خو د موږ تاسې عام سړکونه دي
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي مجاهد وایي سړکونه به د دې جنګیالي خرابوي خو عامو خلکو ته مرګ ژوبل د لویو لارو د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رسیږي په غزنی کې د ټرافیکو چارواکي هم وایي چې په دغه کال کې په غزنی ولایت کې لسګونه ټرافیکي پیښې شوي دي چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار د ازادي راډیو ته وویل دا دغه پیښو لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د سړکونو خرابول دي
خرابی جاده به حدی است
که دای زیاته وید سړکونو خرابوالی تر حد زیات دی چې هر لحظه د ترافیکي پیښو امکان لري د لومړی نمبر شهر او دوهم نمبر شهر د ډیری پیښو لامل کیږي
په غزنی ولایت کې غزنی محسوب میشه
د زیاته وی تیر کال د غزنی په مربوطاتو کې پر لوی لارو څلويش ترافیکي پیښې شوې چې د و ماشومان او و شذو په ګډون څلور پنځوس تنه یې وژلي د شذو او ماشومان په ګډون یو سلواوی اتنه نورې ټپیان لرل د روان کال ارقام لا هم نه دي شمیرل شوي خو پیښې شوې دي دا چې ډیری وخت له کابل څخه تر کندهار د لوی لارې د بیا رغونې غوښتنه کیږي نو څومو د وړاندې د ترانسپورټ وزارت سرپرست یما یاري په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې دا دغه سړک د بیا رغونې لپاره بودیجه ځانګړې سوي خو وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دغه لاره جوړه سي
تاسو زدي رادیو ته غوښیز د کندهار چارواکي وای چې د کندهار اوسیدونکو دیم د کلدارو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مثلا وای چې دوی په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره ژمن دي، خو هم خلک ورسره په دې برخه کې زیاته مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وای چې د پاکستانی کلدارو په مخنیوي کې خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې دولت دې په یو اړخیز ډول او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلښت مخه ونیسي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار ولایت چارواکو تر دوه نوې خبرداري ورسته په دغه ولایت کې د پاکستانی کلدارو پر اکړه برکړه بندیز لګولې. د کندهار د والی مرستیال اجا غلالي دستګيري وایي چې ولایتي اداره په پاکستانی کلدارو د راکړې برکړې د مخنیوي په برخه کې جديده شاغلي دستګيري په دیاړه د خلکو د پوهاوي وی جوړې سوي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د کلدارو په مخنیوي کې د عام خلکو سره همکاري زیاته کړي.
دا افغانی نوم دی نو دا زموږ څه د ټولو ملي پریت دی او د دې لپاره د ټولو ملت توجه، همکاري، همغږي او ملګرتیا او وحدت ته ضرورت. کله څنګه چې د خاورې لپاره د وحدت ضرورت دی، د خاورې د دفاع لپاره د وحدت او په دغه شکل باندې چې دی وایي چې هر ښار کې چې فشار راځي بیا راځي او بل ښار ته کلدار هجوم، نو دا به انشاءالله موږ ورته رسوو او په دې باندې مطمئن یو زموږ مرکزي حکومت دې ته ژمن دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د پاکستانی کلدارو په مخنیوي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې دولتي په یو مخیزه او دایمي توګه په کندهار کې د کلدارو د چلاو مخه ونیسي.
اول خو دا حکومت باید دا ډیره پلټنه وکړي په جیب سي چې دا د کلدارو سره دا فرد فروش دا باید بند کړي. بیا وروسته د عوام باید ډیر کوشش وکړي، که چیرې د دواړو خواوو کوشش نه وي دا کار به سرته نه ورسیږي.
نو د مستفید د افغانستان پیسې چې دی دا وغه د مشال وخت ته د یاني د داوت پرې د پیسې چې دی نه او د کلدار چې دی دا خو نه معنا د بل د وطن نه نو مور وایو چې دا کلدار نه معنا خپل د مستفید د افغانستان پیسې دی شخن خې نه.
افغان دولت ویلي چې په هیواد کې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د کلدارو پر استعمال بندیز لګولی او افغانستان بانک ته دند سپارلې چې په دې برخه کې پر تبلیغاتي موادو هم کار وکړي.
په غزنی کې ځوانانو د کتابونو د مطالعې او عامولو په مخه اونۍ زلړۍ پیل کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال راکوي.
د کندهار زړیاډې تر څنګ د یو شخصي پوهنتون په یو ساړه اتاق کې یو شمېر ځوانان سره راټول سوي دي. د هندوستان د پخواني ولسمشر عبدالکلام آزاد پښتو ته پر ژباړل سوی کتاب ویش ملت بحث او خبرې کوي. د دغه ځوانانو لخوا د دایروي مطالعې او کتاب لوستنې کلتور دودولو تر سرلیک لاندې د کتابونو د مطالعې د عامولو په مخه د اونیزې لړۍ یوه برخه ده چې تازه پیل سوی ده. دغه غونډې په بېلابېلو علمي مرکزونو کې ترسره کوي. دغه ځوانان وایي چې له دغه کار څخه یې موخه په ټولنه کې د خلکو ذهنونه رڼول او دوی مطالعې ته رابلل دي. د دغه ځوانانو له ډلې امین ابراهیم زوی آزادي راډیو ته وویل دوی به دغه لړۍ نور هم پسې پراخه کړي.
موږ څو ملګرو په غزنی کې دغه د مطالعې دودولو لړۍ مرا پیل کړې. موږ ته دا انګیزه یا دا نیمګړتیا احساسېدله چې په غزنی کې د کتاب دودولو او یا د مطالعې دودولو لپاره له بده مرغه هیڅ کار نه و سوی. نو موږ دا لړۍ را پیل کړې ده د ګڼ ځوانانو ګڼو ملګرو په همکارۍ باندې چې انشاءالله دا لړۍ به دوامداره واوسي او موږ به خپل فعالیتونه تر غزنی او د غزنی تر ولسوالیو کلیو بانډو رسوو.
جمعه خان بل ځوان دی چې د دغه غونډو په پیلولو کې رغند رول لري وایي لا دغه غونډو څخه موخه هغه څه دی چې موږ په مطالعه کې زده کړو باید ټولنې ته یو وړاندې کړو.
کتاب لوستنې دود چې په غزنی کې موږ ته شعور لیدل دا مو احساس کړه چې موږ ځوانان دا مسؤلیت لرو د ټولنې په مقابل کې چې سره ټول څو سره کینو یو ځای په کتاب باندې خبرې وکړو او کوم فکر چې موږ لرو کوم فکر کوم څه چې موږ کتاب نه زده کوو هغه ټولنې ته انتقال کړو.
د دغه غونډې او بل ګډونوال نیک ذات کټوازی بیا وایي چې دا ډول غونډې او له کتابونو سره د ځوانانو مینه پیدا کول ځوانان له جګړو څخه راګرځولی سي.
داسې غونډې ډېره ګټه لري د هغو خلکو چې په جنګو کې ښکیل دي، ځکه سې مطالعه دوی ته دا ښیي سې د هر څه حل لاره جنګ نه ده، بلکې موږ کولای سو د نورو سوله ییزو لارو پرمختګ وکړو او خپلو هدفونو ته ورسیږو.
رولاندی د پوهنتون استادان او لوستي کسان هم د دې دغه کار ستایي. په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون استاد اسد الله کمل زای وایي دا په وسنی وخت کې ډیر اړین کار دی.
فکر کوم دا ډیره یو ضروری مهمه او ارزښتمنه لړۍ ده، باید دوامدار شي او حتمی هم ده چې ځوانانو د ټولنې د ذهنیت په بدلولو او رغولو کې به ډیر اغیزمنه وي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پیل دی او نتایج به هم ډیر ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ځوانان د سختو جګړو او ناامنیو له امله له سخت ذهني فشار سره مخ دي. له کتابونو او د کتابونو له مطالعې څخه یې پام ګرځېدلی دی.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلولو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تیره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمی پر هغه موټر سوې چې دغه سرتیری پکې روان و. دا په 2020 میلادي کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یوه اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله په تیرو 15 کلونو کې 2019 میلادي کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړۍ و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیری دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنې کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په راروانو میاشتو کې له افغانستانه د نږدې 1000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگټن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تیر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیری وژل سول. خبرونې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه، سیمې ته تر 3000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندي نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافروړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ټرمپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیر بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیر بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړي. ټرمپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې ماښام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړه چې د جنوري په 8 سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافروړونکې الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلې. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوخ کې بهون کې غاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوی. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څنګه ترسیدلی، د تهران ټوله متروګانې تړل شوی او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج دی. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهره کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په دریمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې وویشتلې او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په څه باندې سلو ښارونو کې د رژیم ضد سختې مظاهرې وکړې چې د پوځیانو او د حکومت ملاتړیو ډلو په تېره بیا بس